د مشاله دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای اسرائیل مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بهستې وخت ورزي 12 بجې شوي نن د ګل ورځ 2014 کال د جون د میشته وښته منټه ده په دې غړي کې د نو ریپورتونو ترڅنګ دا هم اوري چې کراچۍ ته د پاکستان د فوز مشر سفر کړی دغه سفر ته کارپوهان څنګه ګوري د دې ترڅنګ حکومت دا وکړي چې ترګري لمنځ وړي او پر دې هم له کارپوهانو نظر به تاسو ته وړاندې کوو او نور هم یو شمېر رپورټونه او کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستانی فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بې له څخنډه دوام ورکوي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 19 وسلوال وژل شوي امریکا او اروپایي لوړپوړي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پښتانه باس کوي چې د جون پر 23 ترسره شوې وه اوس بشپړ خبرونه د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بې له څخنډه دوام ورکوي د پوز د عامه اړیکو دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ کراچۍ ته د سفر پر مهال کړې دي خبر پاڼه لیکي چې نوموړي د رینجر ځواکونو دفتر دوره وکړه او هلته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې لڅه باندې دوه کال راهیسې روان پوځي عملیات ګټور بولي خو په ځانګړي توګه د متحده قومي مومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کیږي د پاکستانی پوز مشر په کراچۍ کې د عملیاتو جاري ساتلو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هلته نه یوازې څو ورځې وړاندې مشهور کوال امجد صابري د وسلوالو په ډزو وژل سو بلکې یوه اونۍ وړاندې د سند هایکورټ د چیف جسټس تښتول سوی زوی لا هم نه دی میندل سوی د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 19 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپي سوي دي د دې ولایت د والي ویاند عطاالله خوګیانی نن مشال راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په داسې حال کې دي چې دا سیمه له دې وسلوالو پاک کړي
تر اوسه پورې د هوایي بریدونو پاکرت کې چې تازه تازه شوي دي څلور هوایي بریدونه شوي دي 19 داعش وسلوال وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر نور ټکن شوي دي وخت نا وخت داعش نورې ډزې کېږي چې زموږ امنیتي منصبین هم په سیمه کې د دوی د تصفیې په حال کې دي تر څو په بشپړ ډول نورې سیمې له داعش څخه پاکې شي
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي د یاد وزارت د مطبوعاتو مسؤول حافظ احمد میاخیل د یک شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل پاکستان له افغانستان سره پر یو شمېر هوکړو سربیره هلته میشت افغان کډوالو ته ستونزې پیدا کوي
د تور هم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوي د افغان کډوالو بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي لکه د تېر په څېر چې د 3 میلیونه افغانانو کوربتوب کړی زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي
دا له هغه وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دوی ورځې وړاندې وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپونه د تراګرو په مرکزونه بدل شوي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لا پسې کړکېچن شوې چې د جون پر 12 په تورخم کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ کلکې نښتې وسوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي ټولنې مشران او نور لوړپړي اروپایي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پښتنه باس کوي چې د جون پر 23 نیټه ترسره شوه جان کیری د یادې ټول پښتنې لپایلو وروسته په ناڅابي توګه بروکسل او لندن ته سفر پیل کړی دی نوموړي د یک شنبې په ورځ ناوخته د ایټالیا په روم کې وویل
One of the things that I want to emphasize in coming here today
دی وای اورپاته پر راتګ یو هغه څه چې زه ور باندې ټینګار کول غواړم هغه د دې چې له اروپای ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهمه دي یو هیواد پریکړه وکړه څرګنده خبره ده چې امریکا دا فکر کاوه چې د دې پریکړې پایلې ببل ډول وي خو هغه څه ونه سو دا زموږ بنیادی مسولیت دی چې د ولس رایو ته درناوی وکړو په عین حال کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلمان ته وینا کوي. نوموړي لوړان دی له خپلې څوکۍ د استعفا اعلان کړی دی. بل پلو اروپایي مشران په دې اونۍ کې تر جوړېدونکو سرمشریزه وړاندې له یو بل سره لیدکاته کوي. اټکل کیږي چې په دې سرمشریزه کې به زیات پام په برتانیا کې تر سره شوی ټول پښتنه وي. په دې ټول پښتنه کې 250 د خلکو پریکړه وکړه چې برتانیا دی له اروپایي ټولنې ووځي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په فلوجا کې پر خلکو ژغ کړی دی چې هلته دی د داعش تر ماتې وروسته خوشحالي وکړي. نوموړي پر ولس دا ژغ له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجې ښار وروستۍ برخې هم بیرته ونیوي. وزیر اعظم حیدر علی بادی د یکشنبې په ورځ په فلوجا کې د یو روغتون مخې ته د هیواد بیرغ په غاړه کې اچولی و او حکومتي ټلویزیون العربیه ته یې وویل: زه پر ولس ژغ کوم چې چیرې هم یاس نو راووزي او خوشحالی وکړي. حیدر علی بادی وویل: موږ به ډیر ژر پر موصل هم د عراق بیرغ ودرو. موصل د عراق دویم لوی ښار دی او تر اوسه د داعش تر ولکې لاندې دی. رپورټونه وایي چې اسرائیل او ترکیې په دې اړه هوکړې ته رسېدلې چې له شپږ کالو راهیسې خرابې خپلمنځي اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. دا خبره د نړۍ لویو خبري اجانسونو د یکشنبې په ورځ د یو داسې لوړپوړي اسرائیلي چارواکي له خولې کړې ده چې د دې هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره روم ته تللی و. د اسرائیلي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اجانس، اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د دې تړون تفصیل به د جون پر 18 یعنې نن په ډاګه کړل سي. د اسرائیل او ترکیې ترمنځ اړیکې له هغه وروسته کړکېچنې شوي وې چې په 2010 کال کې اسرائیلي ځواکونو هغه لس ترکی فعالان وژلي و کوم چې له فلسطین سره د همغږۍ په موخه د غزې لانجبنې سیمه ته تللي وو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال لډیو اوریدل. تاسو د مشال لډیو خبرونه په مشال لډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې به اورئ: یو کارپو وایي کراچۍ ته د پاکستان په وزمشر سفر خای په دې خار کې بعد امنیتي سرتیرو پرځ د په دې خار کې بعد امنیتي سرتیرو عملیات نور هم تیز شي.
ګمان دا دی چې د کراچۍ په دې اپریشن کې به نور تیزی چې د هغه راځي.
د پاکستان حکومت داوا کوي په هیواد دننه یې 90% ترګري ختمه کړي، خو اپوزیشن بیا وایي دا خبرې دوی له کلونو راهیسې اوري او د ترګری لمن زوړو لپاره پالیسۍ بدلول پکار دي.
فیصد یا 90% خدای ټول وخت وای دا 90% او دا کوم د 3 کال نه اورو کنه زما څو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي. نو دا چې کوم دا انتها پسندیده کې باندې
یو کارپو وایي د تریک انصاف مشر عمران خان دارالعلوم حقانیت ته ځکه 1.5 کروڑ روپۍ ورکوي چې د دارالعلوم مشر سمیع الحق له فضل الرحمان سره ورانه د فضل الرحمان په عمران خان نیوکه کوي.
نو د عمران فضل الرحمان چې کوم جمعیت دی هغه سره تریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او فضل الرحمان اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجم کې دی چې
نور هم یو شمېر رپورټونه نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. لمشال رادیو سره اوسئ. یو ځ خبرونه لومړی رپورٹ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف د یکشنبې یا اتوار په ورځ د کورونو چارو د مرکزی وزیر چودری صالح خان، د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر او د کمی سلامتی د صلاحکار ناصر جنجوا ترڅنګ د خار دوره کړی او ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به بیل چخنډا جاری ساتي. دا چې دیتا کارپوهان څنګه ګوري پر دې اړه د کراچۍ نه د محمد عمران دا رپورټ اورو.
د فوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوز سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړي او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډ کوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان، د ISI مشر لیفټیننټ جنرال رضوان اختر او صوبایي چارواکو سره په یو غونډه کې ګډون هم کړي چې پکې د فوز سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړي د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلی شي. د ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چېرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړی شوي دي چې لکه بلې دوی آسان هدف په نښه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې تر څنګ د سند های کورټ د چیف جسټس زوی هم یوه اوونۍ وړاندې تختولې شوې چې لا تر دې دمه یې هیڅ نه ده لګېدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبریال او شنون کې نوید حسین وایي چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعه یوه غونډه کې ګډون کړی و چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وې.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزټ نه مخکې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی لیک شوی هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف چې دی هغه خبرې کړې وې سیکورټي او انټیلیجنس مشرانو سره د ویډیو لینک په ذریعه باندې پرائم منسٹر ہاؤس کے او اوے کے فیصلہ دا چھ واچے کراچی کے تکم آپریشن دے اگے کے بعد تیزی راوڈی.
نوید حسین وائی چھ فوج سر لخکر او نور چارواکو دا کراچی دے دوری رستو دا سی معلومی گی چھ خار کے روان دا وسلوالو پر ضد عملیاتو کی بنو رحم تیزی رازی.
دا آرمی چیف دے وزٹ نہ پس او دا غو دے ملاقات نہ پس گمان دا دے چھ دا کراچی پر دے آپریشن کے بنو تیزی چھ دے آغا برازی او چې کوم سیزونه چې هغه سیاسي وجوهاتو باندې هغه ډیلی کېدل هغه به اوس
دا ذکر ده چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا دریو کالو راهیسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی. ولې تیره اونۍ کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابري د وژنې وروستو د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وې چې وروستو یې د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړې او ولس ته دا باور ورکړې چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولی شي. محمد عمران، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال لډیو ته غوږېستې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پوز تر څنګه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر اهم ځنې اداوې کړي. دا وایي چې د پاکستان پوز 90% ترګر له منځه وړي او باقي 10% به هم ډېر زر ختم کړي، خو اپوزیشن ګوندونه بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې تر څو حکومت خپلې پالیسۍ نوی بدلی کړي نو تر هغه د ترګری مخه نشي نیول کېدی. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستاني اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملاماته کړې او سخت دریځه سوچونه یې هم تر ډېره حده ختم کړي. دا چې دا خو د حکومت دعوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقی وزیر قمر زمان کایره وایي چې دا د حکومت دعوه ده، خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کیدی شي او صحیح هم، هغې سره اتفاق هم کیدی شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو قربانیانو نه انکار نه شي کیدی. خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده، نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کیږي چې د یو متبادل فکر په رامنځته کیدو کې پکار دی. د هغې لپاره د ډیرو هلو ځلو ضرورت دی.
خوبل خوا د عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې اوس دا د فیصدي خبره زړه شوه او دا مونږ د دریو کالو نه اورو.
دا 90% یا 90% خدای ټول وخت وای، دا 90% اورا کوم د دری کالو نه اورو کنه، او چې کله نه دا اپریشنونه هم شروع شو وي دین دا کاورو چې وای 90% کلیر شو او باقی به زرو شي. د دې څه مطلب دی؟ او زما څو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندي ده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې دپاره به اول کلیرلي ډیمونسټریټ کړي چې پالیسي کې شفت شوی
اخوا په لاهور کې د امنیتی او سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وایي چې د حکومت لخوا د ترهګرو د ختمېدو په اړه د نوي یا کم او زیات فیصدي خبره خو منلې کېدای شي، خو د سختدلی د سوچ په اړه شمیرے ورکول زما سوچ نہ منی
کہ اگر تو آپ نارتھ وزیرستان کی بات کریں تب تو آپ کہہ سکتے
کچری د شمالی وزیرستان خبر کوي نو دغه سیمو کې پوز د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځینو او بیسونه ختم کړل، خو که د نور پاکستان خبر وکړو نو ترهګر سخدریزه او د دوی ډلې موجود دي. دا خبره ټیک ده چې دغه پوزي عملیاتو سره د دوی لګ مخنیوي شوې ده، د عام ولس په نقل او حمل کې یو څه بهتري راغلی ده. خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوا لوی پیښې وشي، خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لوی داوا زما نه دی خیال چې یو آزاد فکره څېړنکار دی دې داوی سره متفق شي.
د حسن عسکری
په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره دی. په دې اړه د دوه مخي تګلارې نه مخکې څه ګټې شوي او نه به بیا وشي.
د مجید بابر رپورٹ مور دو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په دې ملک کې پر سختدریزۍ بحث شوی دی. مقالې د دې په ډا کولو هڅه کړې چې څه ډول یو سختدریزه فکر ټولنې ته زیان رسوي او د هغو غږونو خاموشه کولو سبب ګرځي کوم چې د مینې او برداشت پیغام خپروي. تفصیل د بوروال کاکل نور.
ډان ورځپاڼه د دې مقالې پایل د امجد صابری په نامه له هغه قوالی ویونکي کوي چې تیره اونۍ په کراچۍ کې وسلوالو په ډزو وواژه. ورځپاڼه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس و او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوال و. د ورځپاڼې په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې، ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي، خو څوک چې بتل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټولسو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکی پر ضد به د امجد صابری پیغام نمري. خو ورځپاڼې د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سختدریزۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی ګورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. ورځپاڼه لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنې سوې ایسوي مېرمنې آسیا بیبي ته دې انصاف ورکړل سي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې د سختدریزۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکي اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللی دی. د مقالې په وینا د دې اشتیار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسی پیدا کولای کوم ته چې فحاشي وویل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکي څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوز لخوا په ګډه له جوړ سوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه سوې ده، خو د ورځپاڼې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه دا سختدریزۍ فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړی دی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال لړی ته وګورئ تاسو د مشال لړی خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. زو پیښور ته د پاکستان ترک انصاف مشر عمران خان وایي د حقانی مدرسې زده کوونکو لپاره فنډ یې زکه منظور کړی چې دغه مدرسې زده کوونکي په قومي بهیر کې شامل کړل شي. دغه په خبره دا د مدرسو د اصلاحاتو یو لړۍ ده، کومه چې د ترګرې ضد د قومي تګلارې برخه هم ده، خو له دې سره پوزیشن اتفاق نه لري. پر دغه اړه به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو، خو دلته کې د عمران خان چې کومې څرګندونې دي د هغې په اړه د شبیر احمد جان رپورټ له پیښور اورو.
پرون ماخام وزیر لاهوس پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویل چې دا د دوی د ګوند او د حکومت پالیسی ده چې په مدرسو کې په لکونو زده کوونکي دغه ماشومان مین سټریم یا قومي دایرې ته راولي. زه درته خپل پالیسی ویم، دوی شلکه ماشومان په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړه کوي او صرف اته لکه ماشومان په انګریزي میډیم سکولونو کې زده کړه کوي، او انګریزي میډیم د سکولونو ته هغه بچی دي د چا چې پلاران مالداران وي او مدرسو ته ټول د غریبو خلقو بچی راځي. نو زموږ د حکومت دغه کار پالیسی ده چې دغه ماشومان به مرسته کوو او دوی به قومي دارې تراولو. نو وړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ په ضد د قومي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان هم دا یو برخه ده چې د ټولو مدرسو اصلاحات وکړي شي. او یاد ساتي دا د نیشنل اکشن پلان برخه هم ده چې د مدرسو اصلاحات وکړو. زه تاسو ته یو خبره په ډاګه کړم، داعش چې کوم نړیوال دا وسلوالو تنظیم دی، کوم خلک چې د ټول یورپا زی او په هغه کې شاملېږي، هغه خلق دي چې هغه لپامه غورځول شوی دي یا معاشره کوم خلقو ته کم نظر کوي. نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې کوم خلقو ته معاشره کم نظر کوي یا لپامه غورځول شي، هغوی سخت درځي اړخ ته مخه کوي. د پامل ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د 2014 ولسم مالی کال بجټ کې پنوخار کې د حقانی مدرسې لپاره 10 کروڑ روپے پنګه مختص کړی ده چې په ځینو مخالفو ګوندونو سخت ټکونه کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
څنګه تاسو په رپورټ کې د عمران خان خبرې واوریدلې؟ هغه وایي چې دغه ګام یې د دې لپاره پورته کړی دی چې د مدرسو اصلاحات وشو، چې کم زده کوونکي دي د حقانیه مدرسې هغه په قومي بهیر کې شامل کړل شي، خو اپوزیشن ګوندونه له دې سره اتفاق نه کوي او هغوی وایي چې دغه ګام سیاسي فیصله ده، او دوی دا هم وایي چې دغه ګام عمران خان د دې لپاره پورته کړی دی چې یو ځانګړی مذهبي ګوند خوشاله کړي. دا چې دوی نور څه څرګندونې لرو د ګولیاس په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلی سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانیه هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوې دي.
ملک چلی نو دا د مولانا فضل الرحمن ګوند مخالفین دي، نو د مولانا فضل الرحمن چې کوم جمعیت دی هغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی، او فضل الرحمن اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي، بل دا ټولو نه غټه مدرسه ده، دا هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کوي. بلخوا عوامی نیشنل گوند د تحریک انصاف گوند صوبائی حکومت هغه خبری رد کړي چې په خوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرسته کړي. د عوامی نیشنل گوند یو غړي بشرا گوهر ویل چې صوبائی حکومت یو غلط رجحان جوړ کړی دی.
اداری تا ورکول چې کوم خلا وای چې زه او سمیل حق خو ډیر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم، د دکې ادارې نه بلا د دهشتګردو لیډران راوتي دي او د هغه لینک سي دي سره.
بشرا ګوهر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 10% کټوتی شوی او ترقیاتي پانګې هم رقم کړل شوی دي، خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نوموړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې خلاف دی. کارپور رحیم الله یوسفزی هم دا دریځ لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزي حکومت هم ډېر څه نه دي کړي، او صوبایي حکومت نه خو بالکل څه نه دي کړي. نو دا اوس زما په شان چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي
حکومت خبر هم مانی حکومت داغی سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات پکار دي هغه اصلاحات پکار دي چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پریکړې دفاع کړی او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د دېش کروڑو روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمبر 1 دې ته چې تاسو په دې سیمه کې نه اوسئ تیر دوه حکومتونو کې او بل دې خبر دا ده چې دې تعداد دونه سیوا دی دې کې تقریبا 4500 پوری ماشومان سبق وي. نو دې د وجاهي سب سره ریکوایرمنټ هم دې ډېر زیات دی په دې وجوه ته ډېر زیات پیسې ملاوي دي. له موږ نه د پیسې نه ورکو دا مخکې خو به مدرسو ته ډېرو مدرسو ته نه د پیسې ورکړل شوي دي. هغه په خپل مرده چې پیسې کول نه ورکول خو دې مدرسې ته به نه د پیسې نه ورکړل کیږي. دا به د حکومت په طریقه کار باندې پیسې لګي چې رسسه زونه ضروري دي باندې به ډسکشن کیږي.
صوبایي وزیر زیاته کړ چې د مدرسې د استادانو صلاحیت پیاوړي کول لپاره به کار کوي خو شنن کې په دې اندي چې په موجوده نامنیو کې یوې مدرسې ته دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو او په صوبا کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ووري او څنګه تاسو ته معلومه ده چې 13 ورځې د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د منجیاتو یا د نشې توکو د مخنیوي نړیواله ورځ ومنځل شوله. د دې ورځې منځلو مخه ولس د منشیاتو د نقصان نه خبرول او د دې د مخنیوي په اړه خلکو کې پوهاوی یا شعور بیدارول دي. په پاکستان کې د نشې توکو د مخنیوي اداره یا انټي نارکوټکس فورس وایي چې په ملک کې د نشې توکو د مخنیوي لپاره د دې د ادارې عمله په مختلفو تاڼو چوکو او نورو حساسو ځایونو کې موجوده وي او د نشې توکو د خرڅونکو او اخیستونکو پر ضد کاروایانی کوي. خدا چې د دې باوجود په پاکستان کې څومره خلک د نشې په مرض اخته دي او د دې لقبله څومره خلک مړ کیږي د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د ملګرو ملتونو د منشیاتو د مخنیوي ادارې یو این او ڈی سی د راپور تر مخه چې په پاکستان کې وش پیتلک خلک نشئیستو کې او غیر قانوني دوایانې استعمالوي چې پکې زیات شمیر د 25 نه تر 39 کال عمر پورې د خلکو دی. په راپور کې ویل شوی دی چې وش پیتلکو کې 240 لک کسان په مکمله توګه په نشه اموخته دي. بلخوا د امریکا یو مجله فارن پالیسی په خپل راپور کې وایي چې په پاکستان کې هر کال تقریبا 2.5 لک پورې خلک د نشئیستو د استعمال لوجه مري. مشال ریډیو چې کله د نشایستو کو د مخنیوي ادارې یا انټي نارکوټکس فورس د ویان سمی خان نه تپوس وکړو چې ادارې په ملک کې د منشیاتو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي. نو نوموړې وایي چې عمله مختلفو تاڼو چوکو او نورو حساسو ځایونو کې موجوده وي او د نشایستو کو د خرڅونکو او اخستونکو پر ضد کاروایانی کوي.
انټي نارکوټکس فورس په دریو طریقو سره کار کوي. نوم به خدا چې د قانون مطابق د نشیز او توکو د قاچاق مخنیوي کوي. دوی مدا چې د منشیات او د نقصاناتو په حق له خلکو کې په مختلفو طریقو سره آگاهی را پیدا کوي. یعنی د اخبارونو او ټي وي د لارې اشتهارونه چلوي. د طبي کیمپونو د لارې ولس ته معلومات ورکوي. په کالجونو او اسکولونو کې د نشیز او توکو د نقصاناتو په حق له لیکچري ورکوي. مختلفو ادارو سره په ګډه کار کوي. د دې علاوه د موسیقي او لوبو پروګرامونو د لارې هم په خلکو کې شعور را پیدا کوي. او درې مدا چې د نشیانو علاج لپاره لپاره هم زمونږ ادارې په کوئټه، کراچۍ او اسلام آباد کې سنټرې هم جوړې کړې دي.
مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د نشیانو د علاج یو مرکز الفلا سنټر مشر ډاکټر عبدالغیور خان نه د یادو خلکو د علاج په حق له وپوښتل، نو د نوموړي وینا وا
سم سړې بینه تو سره وکي، پراپر کاونسلنګ ور سره وکي، پراپر میډیکیشن ور سره وکي. اټ ټیکس نوټ لیس دین 3 ټو 4 مانث. بل دا دا کا یو کسي رښتکلی اډیکټ وی، کا څه سایکولوژیکل پرابلم اسوسییټډ ور سره وی، بیا د ټریټمنټ وی پرولونګ. علاج خپل افورډیبিলিটি ته ګوري، یو کسلا بارزانی الله بګرانی رفلی 25000 روپیز ا مانث.
د ډاکټر عبدالغیور په وینا چې سنټر ته د علاج په غرض راتلونکي مریضانو په شمیره کې اورس پورس اضافه روانه ده، او په کې د زیات شمیر مریضانو عمرونه د 14 نه تر 40 کالو په میانس کې وی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګستې 12 بجې شوی او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لغوي د خبرونو لنډي څور.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې په کراچۍ کې به روان عملیاتو ته به لڅ خنده دوام ورکوي. د پوز دامه اړیکو دفتر بیگا په یو خبر پاڼه کې ویلی چې جنرال راحیل شریف دا سرګندونه د یک شنبه په ورځ کراچۍ ته د سفر پر مهال کړې دي. که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې لڅ باندې دوه کال راهیسې روان عملیات ګټور بولي، خو په ځنګړې توګه د متحده قومي موومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کېږي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښو وروسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي. د یاد وزارت د مطبوعاتو مسول حفیظ احمد بیاخیل د یک شنبه پورز مشال راډیو ته وویل چې پاکستان له افغانستان سره پر یو شمیر هوکړو سربیره هلته میشت افغان کډوالو ته ستونزې پیدا کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په کوټول سوالی کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 19 وسلوال وژل شوی دي او ګڼ شمیر ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویاند عطاالله خوګیانی نن مشال راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو دا مهال په داسې حالت کې دي چې دا سیمه له وسلوالو پاک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د اروپایي ټولنې مشران او نور لوړپوړي اروپایي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پښتنه باس کوي چې د جون پر درویشتمه نیټه تر سره شوی و. په این حال کې به د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلمان ته وینا وکړي. نوموړي لوړاندې لاله خپلې دندې د استعفا اعلان کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په فلوجا کې پر خلکو ژغ کړی چې هلته دی د داعش تر ماتې وروسته خوشحالي وکړي. نوموړي پر ولس دا ژغ له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجي ښار وروستۍ برخې هم بیرته ونیوي.
دا بوروال ککړه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې د نور رپورټونو تر څنګ دا هم اوري چې د فلوجا ښار اوس څه حالت دی. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا زهیر ته وکشي.
نن جنگ رسپن خپل ادارې کې لیک چې په پاکستان کې لیوی مدیره سي په مختلفو خلکو د غلا غلطۍ او درغلي تورونه لګي، او په دې لړکی بیا د احتساب غوښتنه هم شوي. او سوسو واره د افسر شاهي او سیاستدانانو د احتساب لپاره قانونونه هم جوړ شوي، خو د هغه باوجود هم په درغلي او قابو ونمندلې شو. د ادارې په وینا چې د زیا په دور کې یو سیاستدان تجویز ورکړی وو چې د انتخاباتو لومړی دی احتساب کولای شي. هم رنگ د غلام اسحاق خان په دور کې هم یو خپلواک د احتساب اداره جوړ کړی شوی و، خو د هغه هم سو ګټوري نتیجې مخې ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پانامالیکس معاملې راغله، او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو د احتساب غوښتنه کړې. نو بهشکه چې یو رنگ احتساب پکار دی، خو دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي، په سړکونو باندې نه. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر کړ سپڼه خپل اداري کلی کې د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې دا کوړي د حقانیه مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپو امداد ورکولو په معاملې باندې ځنی سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتی پورته کوي. که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړي، نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت لخوا 1.5 کروڑ روپۍ اوازې د وی مدرسې لپاره بیلول بی انصافی ده. د ادارې په وینا چې د دې روپو په بابله د حکومت او د یادې مدرسې د مشر مولانا سیم الحق په خبرو کې تضاد دی. مولانا وایي چې دا رقم د مدرسې د تعمیر لپاره ورکړی شوی دی او حکومت وایي چې دا رقم د دې مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملېدو لپاره ورکړی شوی. ادارې زیاتوي چې سوالدار پیدا کیږي چې حکومت کومه خبره کوي، نو آیا په صوبه کې د نورو مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې د راوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې له دومره لوی رقم ورکړی شو؟ ادارې اخر کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوی، باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز ورسپانل کې په روان مالی کال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوړخیزه تجارت لکبله د پاکستان افغانستان ته په برمداتو کې کمی او لدغه هواده پاکستان ته په درمداتو کې زیاتوالی راغلی. بلخوا ورسپانل ټایمز اف انډیا لیکي هندستان په هغه یو ځنې بلخوا ورسپانل ټایمز اف انډیا لیکي هندستان په هغه یو ځنې هواد وی چې د امریکا د دفاع شوخه 99% جدید ټیکنالوژي تبا لاسرسي ولري. دا رسول هغه چې امریکا هندستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولې. د دوړ مقالو غټي برخه په دې ریپورت کې ورو د نیوز ورسپانل کې په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوته او درآمدات یې کافي زیات شوي. په پیښور کې د کسٹم یا ګمرک څانګې مشر قربان علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هیواده پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالی کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستانه پاکستان ته راوړل شوي وو، خو دروان مالی کال په یواز یولس میاشتو کې د غشمیره 44,445 ټرکه ته رسیدلې. خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په یولس میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتي. د تورخم او کرم ایجنسی د لارې افغانستان ته په کېدونکې تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانی چې افغان حکومت په تور لویسټ کې اچولي، له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورسپانه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټیکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هیوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامی یو مشر چارواکي ویلي چې دا هر څه وروستو له هغو شوي چې امریکې هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولې. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي او د امریکای ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په واشنگتن کې له ملاقات وروستو په یو ګډ اعلامیه کې امریکې هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکایي چارواکي وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هیوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکې ټیکنالوژۍ مارکیټ ته رسایي پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکې هغه ټیکنالوژۍ ته رسایي نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکی وایي دا یو دوامداره بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوکو د عراق په فلوج خار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو قومندان د داعش ډلې لول کې د خار د بشپړې ازادۍ خبر ورکړي. د دې خبر لخبرې دوه سره سم د عراق وزیر اعظم فلوج خار ته ورسید او هلته یې له خلکو غوښتل چې په دې مناسبت د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. عراقي ځواکونه وایي د فلوج خار د برتانیو په عملیاتو کې د داعش ډلې 1300 وسلوال وژل شوي دي. پڑے تفصیل د احمد تکل پدی رپورٹ کرو.
وروسته لدې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجه ښار هغه برخه هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وي، صدر اعظم حیدر الیبادی له خلکو غوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راوځي او د خوشحالۍ په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجه ښار د یو روغتون مخې ته ولاړ و او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجه ته ورسید چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسیدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دای له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجه د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایی حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1300 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم علي بادي څه باندې یوونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي بادي وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجه د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجه ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال لډیو خبرونه اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې ترسره شوی عملیات کافي نه دي او له حکومت غواړي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې ریښې له منځه یوسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار دغه خبرې د اتوار ورځې په ناسته کې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د درې ورځو راپدوی ښه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تیرې شپې په عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرګ جوبله اوختي او د هغوی د لمنځه وړلو لپاره پرخیز پلان کار کوي. د موضوع نور تفصیل زموږ د همکار ابراهیم صافی په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان د مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو غږ واوري او د هغوی د ځان او مال ساتنې ته جدي هڅې وکړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې وویل په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې شوي عملیات کافي نه دي او باید د افغان حکومت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي.
د افغانستان د نظام نه غوښتنه کوم مسره قوونه چې د کوټ د مظلومو خویندو ماشومانو غچ واخلي. کوټ کې واقعا وحشیانو داعشیانو سخت ظلمونه کړي دي، په غمیزه غمجن یو او د حکومت نه بیګام چې کوم عملیات دوی کړي دي بسنده نه دي. جدي غوښتنه ده چې دغه ریښې نورې ختمې کړي او د دې ریښو د ختمولو لپاره باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي.
دغه غوښتنې وروسته له هغې کېږي چې له درې ورځو راپدې خوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د ننګرهار سیمهیزو چارواکو ویلي چې په دغه نښتو کې 8 ملکیان وژل شوي، 8 تنه نور ټپیان او 13 تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون داعش وسلوالې ډلې له ځان سره ساتلې دي. د ننګرهار والی او امنی قومندان بیا د ملکی کسانو او پتیره د ښځو او ماشومانو د برمتنیون خبرونه رد کړل. خود افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبی لا دی وړاندې د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې داعش وسلوالې ډلې یو شمیر میرمنې او ماشومان له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالې ډلې نه پاک شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیری وایي چې په ترسره شوی عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوختي او د هغوی د لمنځه وړلو لپاره لوی پلان تر لاس لاندې لري.
پلان منظم موجود است
و تاکي د منظم پلان موجود دی او د افغانستان مسلح قوت عہد لري چې د داعش تروریستي ډلې لمنځه یوسي. عملیات روان دي، تصفیه روانه ده، تیر ورځ هم داعش ته درانه تلفات اوختي دي او عملیات مو روان دي. ان شاء الله دغه سیمه به د داعش له حضور څخه پاکيږي. دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د ناتو د غوس ماموریت وایاند په دې روسیو کې ویلي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په تړاو په افغانستان کې کوم جدي اندېښنه نشته ده. چارلس کلیفلند زیاته کړه چې په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د روسیو عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډله کمزوره شوې او د تیښتې د لارې په لټه کې دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
ان ته بادشاہ خنمال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا خور
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لړیو ته غوګستې په قبایلی سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره دغه سیمو اوسیدونکو له روجې وړاندې په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې او همداراز دوی وایي چې دغه احتجاجي ناستې نن څلور څلوېختمه ورځ ده او د دې باوجود حکومت د دوی هیڅ قسمه تپوس پوښتنه نه ده کړې. دوی دا هم وایي چې د اختر پر ورځ به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. تفصیل ل په خبره د ځلانو سبزی په رپورت کې
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناشته مشري کوونکو اقبال افریده وای چې دوی د خپل سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. نو موړه جاتوی چې پاکستان کې د هر چا ستونزه په احتجاج او خبرو هواریږي خو دروځي په دې سختۍ کې د دوی د پرلپسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه کړي.
د احتجاج مقصد خدایوي چې حکمرانانو له جړه کول وی چې په دې علاقې کې د دې شي کمې دي یا موږ سره د ظلم زیاتې دي تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه زموږ دلته تپوسونه کړه نه گورنر نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره د خل ناستی د دې مسله صدا او به بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکو سلیمان خان مشال ریډیو ته ویل چې پښیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
والله صحت مسله ډیره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنت اسپیټالونه او اچھا کم پرویډ او هغه ټلیفون ورن کړی نو الله هو تعلیم او د صحت یو سہولت هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه او پولیټیکل ایجنډ نه دا مطالبه کوو چې هلته را فوراً تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی اور سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي تر اوسه پرې نه معاوضه ملو شوي دي نه د واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړل او وکړلو حالانکه ایمبولانس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د ممندو ایجنسی د دره عیسا خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي له وجې ماشومان بے تعلیم پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکو روښانه نشي.
زمونږه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، ایسم نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي نور سداسي سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شوې او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان یا خاورې کې ټوله ورځ لوبې وکړي وکړي بس پله راشي بس شپې ته ودشي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلی دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل په سلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر منځ به هم احتجاجاً د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال رادیو ته وغوښتئ. په مومندو او باجوړ کې خلک وایي چې د تورخم لپیخې وروسته دغلته کې د موبایل فون 3G او انټرنیټ سرویس بند شوی چې له وجې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په ځانګړې توګه دغه سیمې زده کوونکي او همداراز کاروباریان وایي چې یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او له چا سره یې رابطې نه کیږي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز سره زیرا کوي.
په محمد او باجوړ ایجنسی کې په موبایل فون کې د انټرنیټ سہولت یوې هفتې راهسي ختم شوه. دغه سہولت تولس پوینه هغه ته د روزګار، تعلیم او د رابطو لپاره ډیر ګټه ورکړې وي، خو چې کله نه د تورخم پیښه شوه ده نو دغه سہولت ختم شوه. د باجوړ ایجنسی شیر عالم همدرد نومي یو سماجی کارکونکی وایي چې هغوی باندې نه یوازې د رابطو لپاره بلکې د تعلیم جاری ساتلو او نوکریو ته د درخواستونو ورکولو لپاره هم موبایل انټرنیټ په کار راوسته.
پلوانی اپلایم کولانو تیمرګری ته چون کې تیمرګره او خار مونږ ته نږدې دي نو مونږ تیمرګری ته د انټرنیټ د فارزو او البته دا سی چې به د یو یو غنټې بلا بلا روپیه لخصله تاسو په پټه په کار دار چې مونږ ته د سرویس بحال کی چې مونږ د ستونزه حل شي.
د محمدو ایجنسی عربستان محمد وای چې یوازینې لار د موبایل انټرنیټ و چې هغه به پرې د کلی ولس مسلې چارواکو ته په اسانه رسولې شوې. نو اوس چې کله نه انټرنیټ بند شوه نو خود دنیا د حال خبريږي او نو د هغه د حال دنیا خبریږي.
نن سبا خو کوم سره کینی ایمو استعمالیږي، سکایپ استعمالیږي، مسنجر استعمالیږي، فیسبوک استعمالیږي، سوشل میډیا پته د بجلی سہولت نشته، پته انټرنیټ سہولت نشته، موږ ته نور سہولتونه په دې کې ټول باندې نشته.
هم د باجوړ ایجنسی یو ځای خبريال سلیم خان باجوړ وای چې هغه با کوم ځای ته د رپورټینګ لپاره لاړل نو سمدستي به د موبایل فون په واسطه خبر ولیک او د خپل ادارو سره به شریک کو. اوس هغه لروسی متلاړ شي او چې واپس د ډي اس ال انټرنیټ ځای ته راځي نو نا وخت شوی وی
دین مخ کی پلینار کم کنیکشن واغه کټ کړو دی وخت کی دی چې کم تریج دی یا ان انټرنیټ دی هغه بند کړی دی بل ته خدای کیا سو وای فای یا ڈی ایس ایل نشته دی ار سړی په تریج باندې کار کول مونږ ځان له کوم رپورټینګ چې وکړه هم د تریج په لار باندې چلول خو چې د کړل د تریج باندې شوی دی نو مونږ بالکل تا کی شوی له ټول دنیا نه تک شوی.
بیا می چې د پولیټیکل انتظامیه او د موبایل فون سرویس زینو تنانو سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه ته د برنه امر چې انټرنیټ باید بند شي. خو یاد دی چې انټرنیټ سرویس د تورخم د پیخي ورستو بند شوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو زموږ خبرونه اوریدئ شئ. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو تابعیا کړی او نوم به یې خیبر میوزیم وي. دوی وایي غواړي په قبایلی سیمو کې د استعمال پخوانی شیان او د دغې سیمې تاریخ، کلتور او رسم و رواج په دې عجایبګر کې خوندي کړي. پولیټیکل چارواکي او ځایي مشران وایي چې د سره به نړۍ ته د دغې سیمې یو مثبت تصویر وړاندې شي. پاره نور تفصیل لسیمې د مشالډو خبريال فرهاد چنواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو پریکړه کړې ده او دا به په قبایلي سیمو کې اولنی عجایبګر وي. دوی وایي چې د قبایلو د استعمال پخواني سیزونه لکه تورې ټوپکې د موسیقۍ آلات او داسې نور سیزونه به راغونډوي او د دغې سیمې د تاریخ، کلتور، مهمو شخصیتونو او تاریخي ځایونو په اړه به هم معلومات راجمع کوي او په دې عجایبګر کې به ایښودل شي. دے حکلا دلوارگی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ رحیم اللہ محسود مشال ریڈیو تھوائی
دا جی دا پولیٹیکل ایجنٹ صاحب پا ڈائریکشن مانے منگا دا غا سٹارٹ واخستو. پولیٹیکل ایجنٹ صاحب دا وائی چے سونا دا یو ویو آف ٹیررزم پا دے فاٹا کے تیر شو نو دے یو پازیٹیو اسپیکٹ ورکولو دا پارا دا فاٹے دا خلکو تاریخ اجاگر کولو دا پارا منگتا یو دا سے میوزیم پکار دے. دے میوزیم نم ہم منگا پروپوز کرے دے چے خیبر میوزیم می پدے کے بعد خیبر دا حوالے سرا خیبر تاریخی سیزونا با پدے کی ہودل شی او منگا عوام تام دا خواس کڑے دے بار بار او بیا مرتا گو چے دو سرا سدا سینٹیکس پراتی دا خیبر ہسٹری حوالے سرا دے منگتا ڈونیٹ کی منگا پراپر دا دو نیم پلیٹ سرا اگا ڈسپلے کو
نموڑی زیادہ کڑا چے دے لپارے دا لوارگی پا تحصیل ودانے کی زیون خوخ کڑی دی او پدے لڑکی دا خیبر پختونخوا دا ارکیالو جی چانگ سرا ہم رابطا کڑے دا
دے پر ازای ہو منگا دو درے زوینا منگ سرا لوکیشن شتا منگا لیڈی وزٹ ہم کڑے دے فیلال ہو یو ٹیمپریری دو روم منگا دے دا پر ایلوکیٹ کڑی دی آکے دا سامان کے غدل شروع شوی دی او دینا علاوہ منگا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جے کم ڈائریکٹر دے آگا ہم منگا کال کڑے ہو یو منگ سرا بریگیڈیر ریٹائر دے ایاز دا ثوابے دے اہم پا دے ہسٹوریکل سیزونوں کے ڈیر زیاد ایکسپرٹ تے آغا سرویسز ہم منگا ہائر کری دی نمنگا لگیا یو انشاءاللہ دا ہر طرف نبا دا خیبر ہسٹری والے سر دا سیزونا را ٹولاو
دا خیبر جنسے یو مشر محمد حسن پریدائی بیا دا دغی عجائبگر پاڑا وائی
واغا منتوی لے افتتاح خوی شوی نو خوشی بی خو ای پی ایس اف دا سیوی چھتا سی کچر تا زارر سیزونا دے نیکونو دے پلارانو دا سی وقتی نیش کشی نوی آتا سی را جمع کچھ اپا دا میوزیکی مو کیدو چھ مون دنیا تا دا تاسی دا ثقافت دا تاسی دا رواج دا تاسی دا دستور دا تاسی دا غو خوو کنا دی نبی مون پر نور دا نرے کی انشاءاللہ که خیلی پتا لگی دکا چھ دی مون مشرانم دا سی خم دا تیر شوی دی نو پا دی وجہ باندی بی مون انشاءاللہ چھ دی پی ایس اف سر پتا کی دیر مدد کو نو دا خو بی مون دنیا تا و خلشی چھ مون پا رمان خلی کیو تخپل رسم و رواج لرو جرگی لرو مرکی لرو ملمشتی لرو دا طول هر سل لرو
پولیٹیکل چارواکی وای چھ پا دی عجائبگر باندی پا تیزه سرکار روان او ډیر زر باید د خیبر پختونخوا گورنر پرانست هم وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
لکلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوری کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردن کو دا خبری گڑی پای ترسی گی پا خرکی دا بریخنا عمل پا غکی دا سندر رو
جوڑ کا بخوب کے تورے کے دے مالی دلے او زمون سا
بنگریا کلمہ